د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ری د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 1350 په هم اوریدل کېدای شي. په یوې بلې پښتو خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغان طالبانو سره به د کابل د سولې په هڅو کې اسلام آباد وړاندې نور ګامونه واخلي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره په نړیوالو مسایلو کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نن د فلسطین د فلسطیني ادارې د نوي اقدام په باب د رای ورکولو له وروستي حاله مو خبرو. دغه راز د خبرونې دوهمه نیمایي مو هم د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. دا بحث په کابل کې د ملي صنایعو پر نندارتون څرخي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. قاسم سولمل دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. ټاکل شوی د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی نن د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن سره په واشنگټن کې وګوري. جرمني په پام کې لري راتلونکی کال په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیره کم کړي. او د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د مصر د نوي اساسي قانون د تدوین کمیټه وایي هیله منه ده چې نن د ورځې په وروستیو کې د دغه قانون پر مسودې چې کار یې پرون ناوخته بشپړ کړ رای واخلي. د هم پوره خبرونه. ټاکل شوی ده د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی نن د امریکا د بهرنی چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن او د هغې مرستیال توماس آرن د سره په واشنگټن کې وګوري. د پژواک خبري اژانس په وینا د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی چې په واشنگټن کې دی د غرض د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي مارک ګراسمن سره د سولې پر بهیر خبرې وکړې. تر دې لیدنې وروسته ښاغلي ګراسمن خبري اعلان ته وویل چې د افغانستان سوله د دواړو هیوادونو یو له مهمو اهدافو څخه ده. ټاکل شوی ده چې ربانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې ځانګړې غونډې ته د افغانستان د سولې د پروسې په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان د سولې د بهیر په اړه په یو بل خبر کې اوري چې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر په اسلام آباد کې وویل چې د کابل او طالبانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې پاکستان نور مرسته وکړي. هینا ربانی کر رویټرز اژانس ته پرون څرګنده کړه چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده او که چیرې هلته امنیت ټینګ نه سي پاکستان به هم شای بې ثباته سي.
We look at our relations with Afghanistan as
موږ له افغانستان سره خپل اړیکو ته اوس په ډیره درنه سترګه ګورو. ما دا خبره په وار وار کړې ده. زما مشرانو دا خبره کړې ده چې په پاکستان کې په خبرو کې د بل هر مرکز په پرتله د کابل اهمیت ډیر څرګندېږي.
شرخوا دوی اونۍ مخکې اسلام آباد د افغانستان د سولې د عالي شورا له غوښتنې سره سم د منځنۍ کچې یو شمېر افغان طالبان خوشي کړل څو د روغې جوړې په خبرو کې مرسته وکړي. د جرمني د دفاع وزارت وایي که چیرې شرایط سم و راتلونکی کال به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 1300 ته راکم کړي. د جرمني د دفاع وزارت ویاند سټیفن پیرس پرون په برلین کې خبري اعلان ته وویل چې د جرمني هدف دا دی چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر لږ کړي خو شرایطو ته به ګوري. جرمني اوس په افغانستان کې شاوخوا 4500 سرتیر لري. د ننګرهار د چپرهار ولسوالۍ اجرایوي مدیر وژل سوی. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال له ازادي راډیو ته وویل چې انصار الله تېره شپه د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل سوی. د مشرقیوال په وینا په دې اړه څېړنې روانې دي. وسلوال طالبانو د نوموړي د وژنې مسؤلیت منلی. اخو د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو 14 ټنه چرس د سید کرم په ولسوالۍ کې نیولي. د پکتیا امنیت قمندان مل پسوال زلمی وریاخیل وایي چې د اندازه چرس له ګاونډیو ولایتونو څخه پکتیا ته راوړل سوه څو د دې لارې پاکستان ته انتقال سي. او د همدې سیمه نړۍ څخه ایران د نویو جنگی کشتیو خبر ورکړ. د ایران د سمندري ځواکونو چارواکو پروند سینا و پنوم جنگی بیړۍ د عباس په بندر کې د هرمز ستراتیژیک تنګي ته څیرمه په اوبو کې خوشی کړه. په سینا و بیړۍ کې په ایران کې د بیړۍ پر ضد جوړ شوی توغندي لګول شوی دی. ایران بل لور ته پروند دوهم غدیر پنوم اوپتلونه راڅرګند کړل چې دا اوپتلونه توغندي وشتلی سي او تر اوبو لاندې هم ډزې کولی سي. د ایران دولتي ټلویزیون د سمندري ځواکونو د مشر حبیب الله سیاری په وینا خبر ورکړ چې ایران باید د خپلو سرحدونو د ساتلو لپاره له نوي ټکنالوژي او امکاناتو ګټه پورته کړي. اخو د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره نن په وینا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. دغه خبرې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې دغه راپور له خبرېدو وروسته ترسره کېږي چې ویل یې د ایران شایي ډېر ژر تر مځکې لاندې د فردو په اټومي تاسیساتو کې نور سنتریفیژونه فعال کړي. د ایران د اټومي انرژۍ لوړ رتبه چارواکو وویل چې ایران به د یورانیمو د تصفیه کولو پروسې ته شدت ورکړي. فریدون عباسي وویل ایران پر دې هیواد د ملګرو ملتونو او لویدیځ لخوا د لګول سویو اقتصادي بندیزونو سره سره په اټومي برخه کې پرمختګ کوي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نن په دغه سازمان کې د فلسطین ادارې د دریځ د غښتلي کېدو لپاره رای ورکول کېږي. په ملګرو ملتونو کې د یو څارونکي دولت په توګه چې غړیتوب بند نه لري په غیر مستقیم ډول د لویدیځ غاړې غزې تړانګې او ختیځ بیت المقدس په ګډون یو فلسطینی دولت په رسمیت پیژندل کېږي. د فرانسې په ګډون یو زیات شمېر اروپایي او دغه راز د ودې په حل کې هیوادونو له دغه اقدام کلک ملاتړ څرګند کړی او ډېر احتمال شته چې په دې اړه پریکړه لیک تصویب سي. روسیا او چین به هم مثبت رایه ورکړي. د اسرایلو او متحده ایالاتونو په ګډون یو لږ شمېر هیوادونه به چې وایي یوازې د مستقیمو خبرو له لارې د فلسطیني دولت د رامنځته کېدل د یو فلسطینی دولت رامنځته کېدل امکان لري منفي رای ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د یو څارونکي دولت په توګه چې غړیتوب بند نه لري د فلسطین په رسمیت پیژندلو سره د دې امکان برابرېږي چې فلسطین کولی سي د جرمونو نړیوالې محکمې غړی سي او په دې توګه د اسرایلو په وړاندې د جنګي جرمونو په باب اقدام وکړي. د مصر د نوي اساسي قانون د تدوین کمیټه وایي هیله مند ده چې نن د ورځې په وروستیو کې دغه قانون پر مسودې چې کار یې پرون ناوخته بشپړ کړ رای واخلي. څېړونکي وایي ولسمشر محمد مرسي د نوي اساسي قانون د هڅو په ګړندي کولو سره غواړي هغه کړکېچ پای ته ورسوي چې د ولسمشر د صلاحیتونو د زیاتېدو لپاره د ده د وروستي پریکړې پر سر راولړ سوی دی. یو شمېر انتقاد کوونکي وایي دغه د اسلام پالو تر نفوذ لاندې کمیټه چې هڅه کوي په بیړه د اساسي قانون کار پای ته ورسوي شای وضعیت نور هم خراب کړي. د تیرونۍ را په دې خوا د مرسي د نوي فرمان په وړاندې په راپورته سویو اعتراضونو کې دوه کسان وژل سوي او سلګونه نور ژوبل دي. د چهارشنبې په ورځ د قاهرې په تحریر میدان کې چې هره ورځ پکې مظاهرې کېږي د بلوازت پولیس او مظاهرېچیان سره ونښتل. د مرسي پلویان اعلان وکړ چې د شنبې په ورځ په تحریر میدان کې راغونډېږي. په سوریه کې د بشري حقونو فعالان وایي د دمشق په لمنو کې دوه موټر بم چاودنو لږ تر لږه 50 تنه وژلې دي او په لسګونه نورې ټپیان کړي دي. حکومتي خبري اژانس سنا وایي ترورستان د دې بریدونو تر شا دي چې د جرمنه سیمې ختیځ ته سوي دي. په وروستیو ورځو کې د دمشق شاوخوا ډزې روانې دي. رپورټونه څرګندوي چې حکومت پلو وسلوالو په جرمنه کې وسلوالې ډلې جوړې کړې دي څو د سیمه له مخالفو وسلوالو وساتي. د دې سیمې ګڼ اوسېدونکي عیسویان دي. او په میانمار یا برما کې د بلوازت پولیسو پر هغه مظاهرچیانو اوبه وشیندلې او اوښکې بهونکي ګازې وکاروه چې د هیواد په جنوب لویدیځ کې د مسو کان محاصره کړی دی. حکومت مظاهرچیانو ته امر کړی و چې تر چهارشنبې پورې سیمه تخلیه کړي که نه له قانوني اقدام سره به مخ سي. مظاهرچیان د دغې پروژې د درېدو غوښتنه کوي او وایي چې په دې سره د چاپیریال، ټولنیزې او روغتیایي ستونزې راپیدا کېږي. د مخالفینو مشره آنګ سان سوچی به نن دغه کان ته ورسي او د مظاهرچیانو اندېښنې به له نږدې واوري. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو واوریدل. خبرونه د غرض د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه لرو. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي له افغان طالبانو سره به د کابل د سولې په هڅو کې اسلام آباد وړاندې نور ګامونه واخلي.
Peace and reconciliation in Afghanistan is an extremely important matter.
La Afghanistan da bahrani zuwakun la watul sara andekhni makhbaziyati dud che khaypa hewat ki bekari patere pa zuwanan ke nur ham ziyata shi.
Daga tashwishina wujood dari dalta budir ziyati na khali ra paida shi. Us ham bahran wujood dari ham bahran de bekari bahran de faqr bahran de fasad wujood dari.
د کورنیو چارو مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارتونه وایي په دوه میاشتو کې به په ټول هیواد کې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. خو د کورنیو چارو وزیر په دې برخه کې د یو لړ ستونزو یادونه کوي.
موږ یو درسته احصایه د نفوس په افغانستان کې نه لرو او لامل یې دا شی دی چې موږ په ډېرو منطقو کې تذکرې تابعیت نه دي توزیع کړي چې دا غټ
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نن په دغه سازمان کې فلسطیني ادارې د دریځ د غښتل کېدو لپاره رای ورکول کېږي او د خبرونو دویمه نیمه مهم د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې ده.
ډیر سکاله سیزنوش جنگو نن افغانستان ستاسو نن نندارتون د ولید خارجن په خپل د ته حیران دي چې رښتیا نه افغانستان په جوړیدا باندې دای نشانی ده چې تو ګور یو سلوف پوری اورفیستا د افغاني تولیداتو
د اونۍ بحث په کابل کې د ملي صنایعو د نندارتون پر مسلې څرخې په دې بحث کې له څو تنو صنعتکارانو سره د هغوی د تولیداتو د صنعت په برخه کې د شویو پرمختګونو او موجودو ستونزو په اړه خبرې شوې دي. خو اوس راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نن سبا په اسلام آباد کې چارواکي تر بل هر ځای کابل ډېر یادوي، ځکه چې د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده او د افغانستان له بې امنۍ سره پاکستان بې امنه کېږي. هینار باندې کار زیاته کړه له افغان طالبانو سره به د کابل د سولې په هڅو کې اسلام آباد وړاندې نور ګامونه واخلي. د نوموړي د خبرو جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینار باندې کار وایي اسلام آباد به د افغانستان د سولې په نوي راپیل شوي هڅې کې نور مرسته وکړي. میرمن کار رویټرز اژانس په اسلام آباد کې په مرکې کې دا هم وویل چې په پاکستان کې نن سبا تر بلې هرې خبرې کابل ډېر یادی شي، ځکه چې د افغانستان بیا امنی شای په پاکستان کې هم خپره شي او پاکستانی طالبان دې ته وهڅول شي چې ګډوډي پراخې کړي. دا وایي موږ له افغانستان سره خپلو اړیکو ته اوس په ډېره درنه سترګه ګورو. ما دا خبره د بهرنیو چارو د وزیر په توګه بیا بیا کړې ده. زموږ صدر اعظم دا خبره کړې ده، ولسمشر دا خبره کړې ده چې په پاکستان کې په خبرو کې د بل هر مرکز په پرتله د کابل اهمیت ډېر څرګند شي. پاکستان نشلې دوی اونې مخکې د منځنۍ کچې یو شمېر افغان طالبان د افغانستان د سولې دالي شورا په غوښتنه خوشی کړل څو د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پر مخ ولاړې شي. هینار باندې کار وایي چې اسلام آباد په افغانستان کې د سولې لپاره وړاندې نور ګامونه واخلي، خو نوموړی په دې برخه کې نور توضیحات ورنه کړل او دا یې هم ونه ویل چې د ملا برادر په څیر جګپوړي طالبان بل زندانه خوشی کړي که څرنګه. افغان چارواکي په دې باور دي چې د ملا برادر په شان کسان کولی شي چې یو شمېر طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې خبرې د پاکستان لپاره ډېرې مهمې وبللې. دا وایي په افغانستان کې سوله او پخلاینه ډېره مهمه موضوع ده، ځکه چې افغانستان ته ثبات راولي. دا د افغانستان پر راتلونکي اغېز کوي. نو موږ په هیڅ ډول دې ته برسېره نه ګورو او د همدې لپاره دا ډېره مهمه ده چې موږ له تیرو څو میاشتو تو بیا ممکن کلونو د زده کړو چې د هسي خبرو پر ځای پکار ده عملا څه تر لاسه کړو. کابل او واشنگتن پر اسلام آباد شک لري او د پاکستان د استخباراتو مرکزی اداره تورنوي چې د طالبانو مرسته کوي خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. هینار باندې کار وویل چې په پوځي او استخباراتي برخو کې د اسلام آباد او امریکا اړیکې چې له یو کال راهیسې په خورا ټیټه کچه وو یو مخ ښه سوي دي او له کابل سره په هغو لارو چارو خبرې روانې دي چې څرنګه په پوځي ډګر کې همکاري زیاتې شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر رویټرز اژانس ته په مرکې کې ویلي دي چې د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې په پوځي او استخباراتي برخو کې تر مخکې شوې دي او پاکستان به د افغانستان د سولې په خبرو کې چې تازه هڅې پیل شوې دي مرسته وکړي. خو د افغانستان د سیاسي چارو کارپو او په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد السعیدی د پاکستان دغو هڅو ته د شک په سترګه ګوري.
پاکستان غواړي چې دنیا ته داسې وښي، هندستان ته داسې وښي، افغانستان ته داسې وښي، هغه ته ور خطر کوي چې لمونږ امریکایان په منځ کې نور خبرې نشته. پاکستان د امریکایانو د اعتماد وړ مملکت دی، تاسو لطف کوي مونږ ته مراجعه وکړئ. دا یو مانو سیاسي د امریکایان داسې نه ده، بل فقط د پاکستان هدف دا ده چې مذاکرات قطر زر تر زر نتیجې ته ونه رسېږي. هر څه چې کېږي د اسلام آباد له لارې، یعنې د اسلام آباد اهدافو دپاره تعقیب.
افغان کارپو او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد السعیدی و.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل کندیمای زور است کفی به زور آمده ایم نمی کنی که در بلوی درگت نگو کلو هم جنگو جدار است.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی په افغانستان که مداخلتونی شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صداده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری در ازادی راڈیو نواره.
په نننی پروګرام کې چې د افغانستان په وخت په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي، له طالبان سره د سولې د خبرو او په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله پوځي حضور پر مسایلو خبرې کیږي. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني واشنگتن کې دی او ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د سولې پر پروسې خبرې وکړي. رباني دغه راز د افغانستان او پاکستان لپاره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي مارک ګروسمن سره چې دوه اونۍ وروسته به خپل کار پرېږدي هم په یو لړ مسایلو من جمله د سولې په مسلې خبرې کړي دي. په افغانستان کې یو شمېر خلک چې له بهرنیو ځواکونو سره کار کوي اندېښمن دي چې دغه ځواکونو له وتلو سره په هیواد کې بیکاري به نور هم زیاته شي. په عین حال کې د اقتصادي مسایلو څېړونکي هم دا اندېښنې پر ځای بولي او له افغان حکومت غواړي چې د کارموندنې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم دا شکایتونه او اندېښنې سمې بولي، خو وایي چې دا ستونزه ډېره جدي نه ده. په دې اړه پام وکړئ، د نسیم شفق راپورته.
احمد جاوید شمسی یو له هغو کسانو څخه دی چې نږدې لس کاله یې له بهرنیو ځواکونو سره کار کړی، خو څلور میاشتې مخکې خپل دنده له لاسه ورکړه. دی وایي چې په لغمان ولایت کې د ولایتي بیارغونې د ټیم په چوکاټ کې له امریکایي ځواکونو سره کار کوي او ښه تنخوا یې اخیستله. احمد جاوید شمسی چې د بیکارۍ له امله ډیر خوشینه ښکاری وایي چې په لغمان کې د ولایتي بیارغونې د ټیم د دفتر له تړل کېدو سره د ده په څیر لسګونو نورو افغانانو هم خپلې دندې له لاسه ورکړې.
څلور میاشتې مخکې ما د پیاسي سره کار کاوه، څنګه چې په لغمان کې اوس د انتقاله قدرت شوی دی. ما غواړم چې په هغو نور خلک چې د دغو خلکو د تګ سره په 2016 کال کې وزارتي وي او دا یو ډېر غټ چلنج دی. څو په خپلو وظیفې د لاسه ورکړو، زموږ ستاسو دولت کې دومره امکانات نشته چې دغه خلک حکومت جذب، نو دا خلک وزاره پاتې کېږي.
افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو له راتګ سره زرګونه تنه افغانان په بیلابیلو برخو کې له دوی سره په لوړو تنخواو په کار وګمارل شول، خو له دې هیواد څخه په 2016 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره دا خبره یقیني ده چې دوی به د بیکارۍ له ستونزې سره مخامخ شي. د کابل په هنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو د پلان له بشپړېدو سره د بیکارۍ ستونزه زیاتېږي او باید چې حکومت د مسالې ته جدي پاملرنه وکړي.
دغه تشویشونه وجود لري، دلته به ډېرې زیاتې ناخوالې راپیدا شي او اوس هم بحران وجود لري، هم بحران بیکاری وجود لري، بحران فقر وجود لري، بحران مثلا فساد وجود لري او داسې نور مسائل وجود لري. دغه بحران په اصطلاح ډېرې لوړې کچې ته ولګي، دغه مستضعف او دغه اصیل ملت نور به د دې تحمل ونه لري او دغه به فاجعه باروي.
په افغانستان کې د ناامنۍ او ترڅنګ بیکاری او بېوزلي یو بل لوی ستونزه ده چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. د کابل ښار په بیلابیلو سلورلارو او د غراس په بیلابیلو ولایتونو کې هر سهار سلګونه افغانان د کارموندنې په هدف ناست وي، خو دوی وایي چې هر ورځ ورته کار نه پیدا کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د بیکاری زیاتېدل مني، خو د دې وزارت اداري او مالی مرستیال سمیم الله سلطانی وایي چې دا ستونزه به د بحران تر حده نه وي.
طبعا وقتی که نیروی خارجی از افغانستان برایان سر سکتور خصوصی
کله چې بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه ووزی، نو په خصوصي سکتور او مارکیټ به منفی اغیز وکړي. په تیره په اقتصادي برخه کې چې د بیکاری ستونزه هم پکې شاملېږي، کارونه او کاري پروګرامونه به کم شي، خو دومره به نه وي چې بحران رامنځته کړي. پر پروګرامونو کار کوو او تر 2014 میلادي کال پورې لا تر اوسه ډیر وخت پاتې دی.
د راپورونو لمخې په افغانستان کې د محل سلګونه زره کسان بیکار دي او له همدې عمله له جدي ستونزو او حتی رواني ناروغیو سره مخامخ شوي دي. د هغو کسانو بیکاری چې د محل په افغانستان کې له میشتو بهرنیو ځواکونو سره کار کوي ښایي دا ستونزه نوره هم زیاته کړي او ګڼ شمېر نور ځوانان هم دې ته اړ کړي چې بهرنیو هیوادونو ته مخه کړي. د اقتصادي مسایلو سیډونکي وایي چې په تیرو یوولسو کلونو کې میلیاردونه ډالر له افغانستان سره مرسته وشوه، خو له دغو پیسو څخه د اساسي او زیربنایي پروژو د پیاوړتیا او خلکو ته د کارموندنې په برخه کې لازمه ګټه نه ده پورته شوې.
و موردل چې په افغانستان کې یو شمیر خلک چې له بهرنیو ځواکونو سره کار کوي اندېښمن دي چې د دې ځواکونو له وتلو سره په هیواد کې ښایي بیکاري نور هم زیاته شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیا په یوه نوي اقدام کې د افغانستان له پراختیايي موسسې سره د یوې پروژې قرارداد لاسلیک کړی چې له مخې به یې 300 کسانو ته فني روزنه ورکړی شي. د دې وزارت چارواکي وایي دا پروګرام د هغو کسانو لپاره دی چې د سولې له بهیر سره یو ځای شوي او یا هم معیوب دي. دا قرارداد وروسته له هغې لاسلیک کېږي چې د ایساف د معلوماتو له مخې تر دې دمه 15,000 وسلوال له سولې له بهیر سره یو ځای شوي. نور حال له کابله د محمد ابراهیم ساپي په راپور کې.
افغان دولت غواړي چې د دې پروژې په لیکولو سره د سولې له بهیر سره یو ځای شویو 300 کسانو ته د مسلکي او فني زده کړې ورکړي. په دې پروژه کې د جامو ګنډل، ترکاڼۍ، فلزکاري، نلدواني، د موټرو جوړونه، سادر جوړونه او د ګلخانې جوړول شامل دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر میرمن امینه افضلی وویل چې د سولې له بهیر سره له یو ځای شویو کسانو سربیره په دې پروژه کې اړینو او بیوزله کسانو ته هم زده کړې ورکول کیږي. میرمن افضلی وویل چې دغه پروژه به په کابل کې د شکردرې، پغمان او چار آسیا برسوالیو که با پاشپاگو میاشتو که بش پڑی شی.
دا هغه خلق دی چه لدولت سره یوزای شوی دی او مخ که لمخالفی نو سره و. دا دریس و کسان هم پا کابل او هم پا ولایتونو که و. یوازه دو هغو کسانو لپاره نده چه دا مخالفی نو لیلی کراغیلی بلکه دیو شمیر زیانمنو کسانو لپاره هم دی. دا دا کابل پا دری و لسوالیو پاغمان شاگرداره او چار آسیا بکی دی.
دغه پروژه په داسې حال کې پیلیږي چې د ایساف ځواکونو د معلوماتو له مخې تر دې دمه شاوخوا 15,000 کسان د سولې له بهیر سره یوځای شوي دي. په افغانستان کې بیکاري او اقتصادي ستونزې د روان نامنیو یو لامل بلل کیږي چې یو زیات شمیر ځوانان د غیر قانوني مهاجرتونو او وسلوالو مخالفینو سره د هغوی د یوځای کېدو سبب ګرځېدلي. دې مسلې ته په پام سره افغان دولت او نړیواله ټولنه هڅه کوي هغو کسانو ته چې د سولې له بهیر سره یوځای کیږي د کار زمینه برابره کړي. محمد ابراهیم صافی د ازادۍ رادیو کابل.
د اونۍ بحث د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
دا بس چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اورئ. د ملي صنایعو د نندارتون پر مسلې څرخي. د افغانستان کورنیو چارو مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارتونه وایي په 2 میاشتو کې به په ټول هیواد کې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. خو د کورنیو چارو وزیر په دې برخه کې د یو لړ ستونزو یادونه وکړه. د یادو وزارتونو او د احصایې د مرکزي ادارې مسؤلین پرون د ولسي جرګې عمومي غونډې ته غوښتل شوي وو. په دې اړه نور حال د جمیل ظریف په راپورټ کې.
د افغانستان د مخابراتو او کورنیو چارو وزیران وایي چې تر راتلونکو 3 کلونو به 80% خلکو ته الکترونیکي تذکرې ورکړی شي. د کورنیو چارو او مخابراتو وزیرانو او د مرکزي احصایې ادارې چارواکو د چهارشنبه په ورځ د دې تذکرو په هکله د ولسي جرګې غړیو ته معلومات ورکړل. د مخابراتو وزیر وویل چې په دې تذکرو کې تر ډیره د هیواد تاریخي، کلتوري او جغرافیوي مسایل په پام کې نیول شوي دي. امیرزی سنگین همدارز وویل چې په دې برخه کې ډیر پرمختګ شوی او ډیر ژر به د توزیع کار هم پیل شي.
د پروژو کار ډیر پرمختګ کړی او دا مهال په وروستۍ مرحله کې دی. موږ د کارتونو ډیزاین او د هغې پر مخ لیکونو ته پته مو چې هغه کار هم خلاص شوی دی. زموږ د پروژو ټیم وړاندوینه کوي چې انشاءالله د روان کال د 1 میاشت کې به د الکترونیکي تذکرو د توزیع کار پیل شي.
د کورنۍ چارو او مخابراتو وزیران او د مرکزی احصایې ادارې مرستیال د چهارشنبه په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته د استجواب لپاره ورغوښتل شوی وه. د کورنۍ چار وزیر مشتبه پتنګ د الکترونیکي تذکرو ویشل مهم وبلل او ټینګار یې وکړ چې له دې پروسې به ملاتړ وکړي. خو هغه په هیواد کې د دې تذکرو د ویش په برخه کې د دقیقې احصایې نشتون یو لوی خنډ وباله.
کله موږ یو درسته احصایې د نفوس په افغانستان کې نه لرو او لامل یې دا شی دی چې موږ په ډېرو منطقو کې تذکرې د تابعیت نه دي توزیع کړي چې دا غټ مشکل ده. موږ که چېرته د نفوسو شمېر له ځان سره ونه لرو یا د هویت تثبیت د اشخاصو ځان سره ونه لرو، موږ اول نشو کولی چې یو درسته امنیتي سروې په ټول افغانستان کې ولرو چې د څومره نفرو لپاره څومره پولیس ضرورت دی چې موږ ته دوی ته امنیت ارزښت.
بل خوا د مرکزي احصایې ادارې مرستیال وایي چې په هیواد کې د کورونو په کچه سرشمېرنه کړې ده. د الکترونیکی تذکرو د چاپ او ویش پریکړه لیک د کورنۍ چارو او مخابراتو وزارتونو ترمنځ د حمل په میاشت کې لاسلیک شو. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دې کار لپاره 101 میلیون ډالر ته اړتیا ده. د دې وزارت اداري مرستیال چې د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل چې د الکترونیکی تذکرو کار په هیواد کې د 1.5 میلیون کسانو لپاره پلان شوی دی، سره له دې چې د کورنۍ چارو او مخابراتو وزارتونو د الکترونیکی تذکرو په هکله پوره معلومات وړاندې کړل، خو یو شمېر وکیلان وایي باور نه لري چې د دې تذکرو کار به تر راتلونکو 10 کلونو پورې هم بشپړ شي.
د الکترونیکی تذکرو د ویش په اړه مو د مسؤلو چارواکو څرګندونې واورېدې. خوس موزیم ته ځایي خلکو 40 قلمه بیلابیل لرغوني توکي وسپارل. ویل کېږي چې په دې کې د ځینو آثارو لرغونتوب 2000 کلونو ته رسیږي. په اړه یې نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د یادو آثارو راغونډونکي الحاج عبدالکریم پتنګ ویل چې په دې لرغونو آثارو کې 15 ټوکه په ګوتو لیکل شوي قرآن شریفونه، د یو لوی څاروي پختۍ، بیلابیل مجسمې او نور تاریخي توکي شامل دي. د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس او لرغون پیژندونکي پوهندوی محمد رسول باوري ویل په دغه آثارو کې یوه مجسمه چې د گنیش د مجسمې په توګه یې جرم او هغه ته ورتوالې خم لکتر لګه 2000 کال د مخه بیا تر شپږ سو میلادي کال زمانی ته لرغون توپ رسیدي.
زه یو مجسمه پر زید گنیشت مجسمه په توګه هغه پیژنم او هغه ته ورتوالې شم، نو د دې تاریخ رسیدي لشتر لږه د 2000 کال د مخه کلونه څخه بیا تر شپږ سو کال میلادي کال پر په دې زمانه کې د گنیش مجسمه کارول شوې ده او یو نمونه هم د افغانستان په موزیم کې درلودل چې هغه د ګردی څخه پیدا سویل. جالب ده چې د ګردی څخه یو مجسمه د گنیش پیدا کیږي او په خوست کې یو مجسمه د گنیش پیدا کیږي. معنا ده چې دا یو فرهنګي حوزه و او په دې فرهنګي حوزه کې یو مدنیت او د یو آیین او د یو دین پیروان د توسیدل دي.
خوست والی عبدالجبار نعیمی د خوست له اوسیدونکو مننه او قدردانی وکړه چې د ملی او دینی احساس پر بنا په خپل خوخه د موزیم د غری کې دوه لپاره تاریخي آثار وروړي.
ملی احساس سره او د یو انسانی احساس سره دوی دا تلاش کړی، دغه پیدا کړی، راټول کړی او نن یې دلته و موږ ته راکړل، تسلیم یې کړل او موږ به د اطلاعات فرهنګ د ریاست و موزیم ته ورکوو چې هغوی وساتي دغه ټول آثار. او زما د ټولو وړونو د ټولو مشرانو ځوانانو څخه دا هیله ده چې موزیم چې دلته دی دا د غنا لپاره دوی سره چې کوم څه پراته وي را انتقال
کړي. یاد دی وی خوست موزیم شاوخوا 1 کال وړاندې تاسیس شوی. دا مهال 400 قلمه بیلابیل تاریخي آثار او ترڅنګ د لاسي صنعت توکي لري چې کتنې او نانداری ته هر ورځ په ګڼ شمېر کې کسان مراجعه کوي.
او سمي و نړیواله موضوع د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نن په دغه سازمان کې د فلسطیني ادارې د دریز د غختل کېدو لپاره رای ورکول کېږي. نور تفصیل د احمد شیبر پر راپورټ کې.
اسرائیل ورنمخه ویلی دی چې د دې پر ضد برای ورکړي چې فلسطیني اداره په ملګرو ملتونو کې د څارونکو دولت په توګه چې غړیتوب ونه لري او پیشندل شي. اسرائیل اندیشنه لري ک فلسطیني اداره په ملګرو ملتونو کې د امتیاز ترلاسه کړي نو بیا کولی شي چې نړیوالو محکمو ته مخه کړي. د اسرائیل د حکومت ویان مارک ریګف وای یوازې مخامخ خبري سولې ته لاره هوارولی شي. په ملګرو ملتو کې د فلسطینیانو دا هڅه هیڅ ستونزه نشي هوارولی. شاید یو لړ ډیپلوماتیکې پاڼې ډکې کړي خو پر مځکه به څه بدل نه کړي. یوازنۍ لاره چې د دواړو اسرائیلیانو او فلسطینیانو ژوند ښه کولی شي او هغه ستونزې چې موږ یې سره بیل کړي یو هوارولی شي هغه د سولې د خبرو له لارې کېدای شي، د مخامخ خبرو له لارې. او موږ دې ته چمتو یو. زه صادقانه وایم چې زه په دې نه پوهیږم چې څرنګه فلسطینیان د سولې هیله لري چې دوی له موږ سره خبرې نه کوي. یوازې د مخامخ خبرو له لارې موږ کولی شو چې ستونزې هوارې کړو او ښه راتلونکی ولرو. د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي دي چې په ملګرو ملتو کې به د فلسطیني ادارې له څارونکو کېدو سره چې غړیتوب نه لري مخالفت وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ویکتوریا نولاند پرون وویل دا یوه تیروتنه ده او موږ به د دې وړاندیز پر ضد رای ورکړو. د فلسطین د ازادي بخښونکو غورځنګ غړي حنان اشراوی بیا څرګند کړ چې امریکا او اسرائیل تیر وطنه کوي چې فلسطینیان په ملګرو ملتونو کې د څارونکو دولت په توګه نه پیژني، داسې څارونکو چې عضویت نه لري. دا وایي موږ وړاندې درومو، اسرائیل، امریکا او یو څو نور هیوادونه به پوه شي چې اخلاق یې په غلطه ګام اخیستی، عدالت یې تر پښو لاندې کړی، له قانون سره یې مخالفت کړی. او موږ ډېر خوشحاله یو چې سبا به شایي نیمه شپه زموږ په وخت تاسو رایې ووینئ چې په فلسطین کې به ورسره یو تاریخي بهیر پیل شي. د نړۍ په پیاوړو هیوادو کې جرمني هم په ملګرو ملتونو کې د فلسطیني ادارې له غیر دایمي غړیتوب سره مخالفت کړی، خو بل لور ته فرانسې، ناروې او اسپانیا ویلي دي چې په ملګرو ملتونو کې به فلسطیني اداره د یو دولت په توګه چې د دې سازمان عضویت نه لري وپیژني. خو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وویل هیواد یې که چېرته د فلسطینیانو له لورې ضمانتونه په ځینو برخو کې ترلاسه کړي موافقه به وکړي. ویلیام هیک په دې شرطونو کې تر ټولو مهم شرط له اسرائیل سره د سولې خبرې یاد کړي، داسې چې فلسطینیان د سولې خبرو ته پرته له وار له مخه شرطونو تیار شي. یو شمېر څارونکو په دې باور دي چې د ملګرو ملتو په 103 نوي غړیو کې به لویه برخه د فلسطیني ادارې له وړاندیز سره موافقه وکړي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو، مخکې له دې چې د اونۍ بحث واوري، قاسم سولمل د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی نن د امریکا د بهرنی چارو وزیر میرمن هیلر کلینټن او د هغې مرستیال توماس آرنډ سره په واشنگټن کې وګوري. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر په اسلام آباد کې ویل چې د کابل او طالبانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې پاکستان نوره مرسته وکړي. د جرمنی د دفاع وزارت وایي که چیرې شرایط سم وي راتلونکی کال به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 1300 ته راکم کړي. ایران د نویو جنگی کشتیو خبر ورکړ. د ایران د سمندري ځواکونو چارواکو پرون د سینا وپنم جنگی پیړۍ د عباس په بندر کې د هرمز ستراتیژیک تنګي ته څیرمه په اوبو کې خوشی کړه. د مصر د نوي اساسي قانون د تدوین کمیټه وایي هیله مند ده چې نن د ورځې په وروستۍ کې دغه قانون پر مسودې چې کار یې پرون ناوخته بشپړ کړ رای واخلي. او په میانمار یا برما کې د بلوازد پولیسو پر غمزایرچان او بوښندلې او وشکې بهونکې غازې وکړو چې د هیواد په جنوب لویدیځ کې د مسوکان محاصره کړی دی.
د ونی خبرې
دی. آزادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه احمد زبیر ژمند دی بحث کوربایم. ایسای د افغانستان د پنګونې څخه د مراتړې ادارې د کابل د لوی جرګې په کې دی چې د افغانستان د ملي صنایعو سیمینار او نندارتون پرانیستی دی. مونږ په خپل دی بحث کې د دې نندارتون د صنایعو په برخه کې د پرمختګونو او ستونزو په اړه خبرې کوو او دغه بحث د لوی جرګې په کې دی چې ثبت شوی دی. همدا اوس زما سره د دې نندارتون ځینې صنعتکاران چې د خپلو صنعتونو غرفی خیری خلکو ته او خلک راضی د غوی د تولیداتو لیدنه کوي. غوی له ما سره ناس دی لدی سر به دا بحث پر مخ یسو. اول به دوی هر یو ځان د ازادي رړو اوریدونکو ته معرفي کی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم شرف الدین کټوازی ده، د اورینټل ډرګز ان کریم شرکت رئیس. زموږ دی تولید دی قانون په رشته کې.
کاشف علی خیل، رئیس دی صنایع افغان علی خیل ګروپ. مو ماشین کلوشیت تولیدات لرو او پزمن کی بات پکې او دی اوتاکای تجارت دی صنعتي کمیټه رئیس.
زمانو مرسلا مزید ماوین دی زوبیا هان کابل فولاد یما او زمونږه تولیدات چې دی سیخو ګول دا نیلارنګ دا او ګاډر دا دا زمونږه تولیدات دي.
نو کټوازی سبب راځي دا اوریدونکو ته بدن نندارتون لګ نورم تشریکو ما سیول دل دلته غرفی دي. په هر غرفه کې هغه تولیدات په لې کمپنۍ خپل تولیدات خې دي، مختلف تولیدات موجود دي، هم له هغه دودیزو تولیداتو څخه خالی نه ده او تاسو هم شرکت لري. لغونه نیولې نوې تولیدات هم راغلي، دواوي، ماشينونه، مختلف تولیدات. تاسو هم اوریدونکو ته لک تشریح کړئ د نندارتون د فضا او د غرفې سي خيري تولیدات د ټول باره کې تاسو خپل نظر ورکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د خوشی زايده چې په افغانستان کې موږ د افغانستان خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي. او پدیندره کې تاسو خپل شاهد یاست، تاسو وکړه چې د افغانستان دی ګډ ګډ نه دی فابریکو خپل تولیدات ټول صنایع دستي د افغانستان خپل تولیدات سیغه د قانون نه ونی ساتر صنایع دستي پوری داسې ماشين حالات او داسې د وسپنه په هغه کې کله شوې ماشينونه درونی سه، یعنی چې څومره تاسو ولیدل دا شونه چې کوم په افغانستان کې مارکیټ لو دا به نړۍ نه واردېدل، اوس الحمدلله د شکر زید چې په افغانستان کې خپل تولیدیږي او په ډیر معیار یې اوچتله گاونډي هوادونو نه مواد هم زبردست او کوالټي کې هم ترغو بیدی او کم نه دي.
کاشف علي خیل صاحب سره به هم خبرې وکړو، تاسو د ماشينونو تولیدي فابریکا لري، دا یو نوی شی دی په افغانستان کې، څنګه د بازار یو او بل آیا ماشینری نور تولیدی په افغانستان کې او کنه صرف د ګوتو په شمار باندې د سیو څه کمپنیانه موجوده دي؟
مو شپکاله مخکې د پاکستان د پروسه د بستبندی په اړه باندې دلته په افغانستان کې شروع کړی و، پس دی هغه نه دوه کاله رئیس کابل راولر شو او دا تصمیم ونیو چې دا ماشین دلته جوړیږي د دې پرزې په 15% ده، نو دا باید 10% کولی سي دا عواید د ګمرکاتو ته نقص کړي، حالانکه دې شته فکر نه کوو صنایع د ملي د لسمې مادې د اساسي قانون نه دا بیخي خلاف کارو، خو دوی 10% ده پرزې 10% کړو، هم په دې رقم مو سي ماشینې کارو شوې دلته اوس د یو میاشت کېږي چې موږ خپل تولیدات یعنی مو هغه خلک یو خپل هغه
تاسو فابریکه مخکې پېښور کې و؟
نه، زموږ فابریکه هم دلته و، موږ بستبندي پروسس دلته کوو، یعنی اموال به مراوړو دلته به بستبندي کوو، لکه موټر سایکل سنن په افغانستان کې بستبندي کیږي،
پروژې به مراوړل دلته تړلې سره به ماشین
او دولت مشته، یعنی هغه چارواکي چې مربوطه دي ګمرکاتو له وزارت مالیه او هغه راته په مخ کې شو او هغه 15% پروژې 10% ته ورسول، بیا هم موږ خپل اراده کمزورم نشو او داغه طریق نه هم پیسې هم وګټلې او بل لارم جوړ کړ سی په خپل قالبونه خپل ډیزاینونه جوړ کو په افغانستان کې نن یو میاشت کېږي چې موږ خپل دا نوې ډیزاین سی د آسیا په سطح باندې په سنگل واش یعنی تنه د کالو منځلو ماشین په سطح باندې د آسیا په سطح باندې د تنه د کالو منځلو ماشین یعنی سنگل واش موږ شاور سیستم هغه کو نیو ټکنالوژي سره
پرزې تاسو کوم هیوادونو څخه راوړي؟
پرزې موږ مخکې پاکستان نه راوړي او د چین نه راوړي، اوس په خپل باندې اکثره شین موږ دلته جوړو،
یعنی اوس خپل پرزی هم جوړو.
بله پرزی هم جوړو.
پرزی یعنی څنګه جوړیږي؟
پلاستیک موادونه جوړیږي، هغه پرزی مواد دلته زموږ سره سره لکه تار شو شو سید میسونه جوړیږي، هغه موږ دلته نسوي جوړو، هغه موږ د خارج نه راوړو د میسو تار شي سپو موټر کې استفاده کوي.
پلاستیکی پرزی چې جوړوي دا به هم یو بیل تولید کنه، یعنی بیل کارخانه او تزورات لري، بیل وسایل او تزورات دا هم تاسو راوړي؟
بله موږ دا هشان هم راوړي دي، او خو افسوس کو نن هم رئیس جمهور ته هم دا ویل چې عالی دي افغانی دی، استاندارد بین المللی دی، خو زاید کرایی دی، یعنی د زاید کرایی په ځای باندې موږ د فابریکې لګولې دي، په 13 کالو کې 2500 جواز آیسا ادارې په کابل کې صنعتي جوازونه ورکړي دي، په 13 کالو کې آیسا صنعتي جوازونه یعنی 2500 ورکړي دي، او په دې زمن کې په مقابل کې صنعتکارانو ته 15 نمبر سجومه محمدی پارک په کابل کې ده، په دونی موزر په مقابل کې 15 نمبر ورکړی دی. آیا دا نور صنعتکاران دا کمزې ته ولاړ سي؟ دا په خپل بمو باندې فابریکې ولګي، په میدان کې ولګي، دا ستونزې موږ د رئیس جمهور سره شریک.
علي خیل صاحب، نور څه ماشینونه په افغانستان کې تولیدیږي پرته تاسو د کمپنۍ د کومه اندسې صنعت فکر وکړو؟ یو خو زموږ دودیز صنعت داسې مثلا قالین ده او غالۍ دا شاندې سیال ډېر مخکې په افغانستان کې، یو نوې صنعت کومه ته وایو د څومره په افغانستان کې واده کړی ده؟
لکه تاسو ویل زوبه هین یعنی زموږ ډیره ښه درجه په مخکې غسوی ده، مین هولونه دلته موږ جوړو په کابل کې، خان انجینرینګ فابریکه ده، دغه سپیرات کې اوس موږ ده د دیوردک صاحب فابریکې ته یو دوه میاشتې مخکې تلو چې افتتاح وشو، ډیرې خوارۍ وکړلې، څلور کاله دوی په دې جستجو کې زما سره ده ناس هم دي، دغه صنعت یعنی د افغانستان د ماشینري په اړه باندې مو ورځ په ورځ یعنی پرمختګ باندې روان یو، خو کاش کې د دولت پالیسی په دې اړه باندې هم مثبت سي او دولت هم دې ته فکر وکړي. سدا راګونو دوی دغه سي پریخي دي د صنعتکاران چرته پشاکین نه چرته وړي دي سرمایه دا باید صنعتکاران ته ورکړ شي او خلکو ته دلته باید کار پیدا سي. یعنی موږ دا فکر کوو چې 100,000 محصلین زموږ د عالی تحصیلاتو نه هر کال فارغیږي. دا څوک کمځي کې جای بجای کې کمځي کې کار ورته ورکړي خو مجبور وي همدا صنعت د افغانستان سودی ته موږ روش ورکړو پالیسي دغه سي جوړ کړو.
ارسلا مزای صاحب تاسو غرفه مونږ ولیدله هلته سیخو پکې، یعنی د ودانیو سیخونه یا سیخی ګول هم پکې و. که تاسو د خپلو دغه تولیداتو باره کې معلومات ورکړئ او دغه نندارتون باره کې معلومات ورکړئ.
بله ډیره مننه تاسو نه. مونږ خو فلحال سیخ له 10 میلیونه 19 تر 22 میلیونه پورې سیخ جوړوئ سو. فلحال د مونږ تولیدات چې دي تر 22 میلیونه پورې دي. نګلارنګ هم آینده کې مونږ پلان کې شامل ده، ګاډر هم شامل ده. انشاءالله تر آینده تر 4 او 5 کالو پورې انشاءالله د مونږ کارخانه به نور هم پرمخ کیږي. انشاءالله تقریبا د مونږ تولیدات به تر 200-250 تنه پورې روزمره مونږ رسوو.
اوس که دغه ساختماني مواد راواخلو، مثلا تاسو سیخ جوړوئ، نور څه مواد په افغانستان کې تولیدی سي؟ مثلا د سیمنټو فابریکه څومره څومره دي یا په کافی اندازه دي یا نور مختلف
فابریکو کې چې دي غټي کارخانې چې دي درې سیستم دي. یو پکې د سیمنټو ده، یو پکې د شیشې ده، او یو چې ده د اوسپنې ده. د سیمنټو کوم دا اوس څو کارخانې ستاسو سوي دي. یو کارخانه هرات کې چې کومه ده هغه جوړیږي. د زوبیاهن تقریبا په افغانستان کې ودی کته کارخانې دي او د شیخ خو بالحال نسته. د غټو کارخانو ته ضرورت شته د افغانستان ته چې د غټې کارخانې جوړې سي. کوم چې د افغانستان خود راول غواړي، کوم چې د افغانستان ډېر سخت ضرورت ده، کوم چې د افغانستان ادب سره باندې ډېره غټه سرمایه وځي، ډېرې غټې پیسې وځي. تقریبا افغانستان ته اوس فلحال 1,500 تنه روزمره تولید ضرورت ته چې دی وغواړي چې دی خپل مصرف کړي.
1,500 تنه
سیخ ګول دا تقریبا تر 10 میلیونه واخله تر 2 میلیونه پورې دا د افغانستان روزمره ضرورت.
کوم هیوادونو څخه راځي؟
دا زیات له ترکمنستان، تاجکستان او کرغستان او جورجیا او ایران.
پاکستان هم
پاکستان نه ډیر کم راځي ځکه هغه د کوم چې هرات نه راسیږي. یو خو فلحال هغه کې کندهار ته راځي ډیر کم مال او جلال آباد ته راځي ځکه د پاکستان تولید چې ده کیفیت یې کم دی. سیخی دلته په افغانستان کې کوم کارونه چې کېږي ډیر زیات چې دي سټنډرډ سایز ملاویږي او سټنډرډ کوالټي باید وي. زیات کمپنۍ چې دي هغه اوس فلحال له ایران نه مال راوړي خلک چې دي او له ترکمنستان او تاجکستان نه راځي. نو په دې اړه کې موږ تر جمهور صاحب دي کې مخکې ویلي وو چې کوم چې محصول چې دی د 50% اوس مخس اخیستل کېږي ګمرکاتو کې. نورو خارج کې زګیم سیخ د 200% د 50% د ایران ته خو ته بالکل نه شي کوی چې ته صادر کې سیخ ویسې.
تاسو دغه وبخښئ خبره خطا کوم، دغه ماشینري د کوم ځای نه راوړل؟
ماشینري زمونږ چې د پاکستان هم راوړل ده، تر روسیا هم راوړل ده، تر فرانسې هم راوړل ده. برق سامان چې کوم
دي
طریقه دا کیسنده چاول دی دی چې دا دیګي زو بیا هنده اول دی ته سکریپټ چکم دا بازار کې چکم خام مواد چې دا سکریپټ دی دا راځي اول دی چې غوزول کیږي تقریبا 2 ساعت دا ټایم غواړي. 2 ساعت بعد نه دا زو کیږي بیا دی زی بلې یو دزګاد چې غته وای سی سی پلانټ په یو باندې دی بلډ جوړیږي. بلډ چلار چی بیا ورځي یخه کوریته کوم چې په زر درجه باندې هغه کیږي ګرمیږي. بلډ شمس ګرم کیږي هغه نه بعد بیا دی بل بخش لري رولینګ چې دی رولینګ نه وسل کیږي هغه نه بعد بیا دی سیخ جوړه سیخ جوړیږي یا تکون سایز غواړي کوم ډیزاین غواړي هغه شی جوړیږي. پکې
ماهر کارکونکو هم د کوم جیده د افغانستان
حال چې دی موږ ډیر کارګران چې دی د افغانستان هم دی او د پاکستان هم دی سره په دې کې کوم مهم کسان چې دی هغه د انجنیران چې دی هغه پاکستان دی. فلحال موږ تقریبا خپل کسان هم پکې چولی دي چې وغواړي چې کسان کار زده کړي. تقریبا فلحال موږ 1.5 سال پورې کسان په فابریکه کې خپل کسان لرو، مزدوران لرو. په دې کې تقریبا 50 کسان یا په شپېته کسان چې دي خارجان دي او نور شپېته یا اتیا کسان چې کوم دي د نړۍ ټول چې دي د افغانستان خپل کسان دي.
اوس د ساختماني مواد دلته ضرورت ته ویل چې 1,500 تنه صرف سیخ ته ضرورت هر ورځ یا مثلا نور مختلف مواد دي په افغانستان کې چې اوس تولید شروع شوی ده څه فکر کوئ چې څومره اوږدله را پرته ده تر څو وکولی شي یوه برخه هغه اړتیا هم پوره کړي؟
مشکلات خو شته، خو دا چې حکومت لکه څنګه چې موږ سره وعدې وکړلې او راته ویلې لختر نه مخکې موږ سره کرزي صاحب راغلي وو. کرزي صاحب دا ویلي چې کوم اوسپنه چې مخکې وه ټوله پاکستان ته روانه او پاکستان ته به غځېدل. هملته به وړل کېده کومه زړه اوسپنه چې وه هلته به تله، هلته به زور کېدل، هغه چې دمه بیا سیخ جوړېده بیا به راته دلته به کېده. اوس فلحال کرزي صاحب موږ سره دا وعده وکړه، جمهور صاحب ویلي چې کوم اوسپنه تللې ده پاکستان ته یا راځي هغه موږ مکمل توګه باندې بندو چې موږ ضرورت پوره شي بیا چې مشکلات کوم نشته.
ډېر ښه پوینټ ته اشاره وکړه. اوس تاسو د اوس د اوسپنه جوړوي سیخ جوړوي مواد له کومه کوي؟ د اوسپنه له کومه کوي؟
داخلي مواد دي کوم چې زیات زموږ د خپل وطن دي کوم چې زیات
یعنی کباړ
کباړ بالکل کباړ دي هغه کباړ دي اول دي زوب کیږي زوب کی چې کوم د 1200 درجه باندې هغه زوب کیږي د کوم کوالټي چې کوم جوړول غواړي هغه خپل جوړوي لکه کې مګنیز سیلیکون المونیم د نور شان بګي غوړول کیږي هغه دیګ باندې 2 ساعت 2.5 ساعت بګي کې وخت اخلي اجکل پخ شي خپل زیات کوم غواړي
افغانستان ډیر کباړ وږي
ډیر زیات تقریبا په الحال په کابل نه خوځ بند شي دي روزمره به 15 موټر خپل سکریپ کوم چې کباړ دی دا به پاکستان ته اول د بیسخ او نور ګاډه د شان جوړول بیرته برته بیا افغانستان خرڅي.
علي خیر صاحب تاسو نه یو دوه پختنه د کارکونکو په برخه کې ځکه کډرونه هم ډیر مهم دي له نور ټوله سنتیاو سره سره قدر باید هم موجوده تر څو تولید او رامنځته سی په کارخانه کې د تاسو د کارکونکو د کوم جدي د افغانستان دی او کنه خارجه.
تاسو ډیر ښه سوال وکړو د ظرفیت په اړه باندې مو هم په دې باندې په تاکای تجارت کې او په نور دولتي چارواکو سره سیمش کښینو په دې اړه باندې دا یو نقطه چې د خارج نه سیسومره موسسه راغلي دي دوی د وشتنو جوړولو د میک اپ کولو د دې پاغه باندې افغانانو ته دوی ډیری پیسې په دې باندې مصرف کړي. اغاز موږ دغه په ولایت کابل کې خو کېداسي چې یو شزر ولاړ سي او خپل یو بیوټی پارلر خلاص کړي خو په نورو سایو کې چې هغه لکه علمن نیمروز او دسی پکریو کې هلته خو ښځې د خپل کور چې باندې هم نسوی راوتلی. نو نن موږ ته په دې اړه باندې یو نقطه عمومي دا ضرورت ده چې موږ ظرف سازي څنګه وکړو خپل کارګر د دې جنه سره کم ولې
جوړ شي. خبره ده تاسو خپل کارکو خارجیان دي که داخلیان
زموږ همدغه سی پروسس د ټول افغانستان پروسس همدغه سی د سیاول خارجیان راولي اغه په ذریعہ باندې لکه زما دا ورور شو ویل سی او افغانانو سره کی سی افغانانو سره تربیه سی دا غو د کار ترتیب زموږ سره کارکون کی د پاکستان زموږ غوانډي ملک ته ولې سی موږ اغه کارکون کی چې د خبره کار اخلو سی اغه معاش د معاش درجه دومره لوړه نه ده او موږ کولای شو دا غو سره پاکستان سره پر کابت باندې خپل بازار را شکو.
کډوازی صاحب د قالینې مسله خو ډیره مهمه ده ډیر زوړ تولید د افغانستان خو په دې ورستو کې تاسو ته معلومات شي په دې کې مشکلات رامنځته شوی د سوکلونو کې چې د افغانستان کې قالینې تولید هاته وایي د کمیدو په مخ په لور روان ده څنګه د یو څه وضعیت ښه شوی ده او کنه الله هم د خرابېدو په لور روان ده؟
نه الحمدلله هغه د خرابېدو چاره نیول شوې ده.
څه قسم نیول شوی؟
ځکه چې اوس په خارج کې خصوصا د غزربسي او خړل قالینو نو هغه هندوستان زموږ د افغانستان کافیانی وجود کړلې پاکستان هم اولین د کان یو عجیب سیستم دا او عجیب یو کار تقریبا د کې شپږ درس مرحله دي یعنی په انګلیسي کې یو جمله ورته ویل کېږي چې شپ ټو شاپ یعنی لمیږي تر دوکانه نو تقریبا د کې شپږ درس مرحله دي نو موږ دا ویار افغانانو ته حاصل ده الحمدلله موږ تقریبا شپږ قسمه نوې قالین موږ ایجاد کړې سپاره کې په سره پیریس کې چوبي ورته وي کزاک شیروان او بلوچ دایزنګي ترکمن بیا په دې کې مختلفې سیمې دي مختلف وسیمو خپل خپل نمونه په کانو کې مثلا په ترکمنو کې تقریبا کډرته وینځي 15 قسمه ډیزاینونه دي د شپچوبي کې د شپشیروان کې د شپو کزاک کې د بلوچ کې نو دا ټول دي هغه د سیمو د خلکو غو دي موږ چې وکړو موږ دغه د سیمې خلک سیم په خوادن تقریبا د افغانستان د خوانی تاریخ د قانونو په جوړولو کې موږ په هغه کې سی په دغه ډیزاین مور تبدل ک رنگونه مو تبدل کړ نو هغه رنگونه په دنیا کې ډیر پاپولر شول د مقابل کې پاکستان دا ولاړ سو هغه کافیانی جوړ کړل دغه سی هندوستان کې تقریبا د څو وخت مخکې ما سفر او هندوستان تقریبا ډیر زیات د افغانستان کافیانی هغه کړی ضربه لګو خړل خو هغه موږ هغه کیفیت دی ول سی کوم د فاشم نو دی غزنی پښتون باندې یادېږي د افغانستان ټول پښتون دی غزنی په نوم یادېږي نو دا په ټوله دنیا کې ټاپ باندې را ده
د پروسس امکانات یا رامنځته په افغانستان کې او کنه ځکه مشکل دا اوسې قالینه بدل ته تولید سوله پاکستان به هلته پروسس کړه قچی به کړل بیا خپل نوم باندې خپل مارک باندې بهر ته استول آیا دا امکانات تر یو حد دلته کار شوی
نه دلته ډیر کم په شخصي هغه باندې خلکو وړې وړې دی کټینګ واشینګ پروسس هغه جوړ کړی دی کارخانه او تقریبا سپاره کې موږ شل پیسده دغه خپل پروسس په افغانستان کې کنټرول کوي نشل پیسده په سلو کې شل
او تاسو پروسس کولای
پروسس کولای شو مګه
او د امکانات څومره وخت کې سره رمستوي
تقریبا د په دوران د 15 کالو کې موږ وطن دلو سي دتاله خو بیرته بیا هغه د ستونزو ځای ته براسو څو څو وار موږ سره دولت وعده وکړلې اول پټوله نړۍ کې د کارینو په ارتباط باندې اوس په هندستان کې هم یو ایکسپورټر سي خپل سادي افغانستان د خپل ملک تو کې سي نړیوالو ته صادرینو په هغه کې حکومت اته په صدرې بیٹ ورکي او په افغانستان کې کته دا کار ته ملاوت لري په جدي ستاته سہولتونه پر هم کې پارځي کې شیرینی غواړي یو ډیر خنوم ورته یې خایده نن هغه خپل تاجر او هغه تولید کننده دومره زیات تنګسي چې یار تمنو مې بل ځای نه کړی وای نه له افغانستانه اوس په دې باندې حکومت څومره وعده کړی دی امیدوارو یې سپغه وعده باندې پر راسي او امید ده ان شاء الله دا ستونزې به د پارٹی کې ورته کې خو ده
مننه علي خیل صاحب را به سودي مسلې ته سي اوس دغه تولیدات چې ما وکتل مثلا د سیخ په برخه کې یا تاسو سي د کالو ماشينونو جوړوي یا نور ماشينونو جوړي د نړۍ ابتدایي ګامونه د شخصل کې فکر کوم تاسو موافق یاستي د سیخ څو فابریکې په افغانستان کې د باب احمدي صاحب ته معلومه نه پیغام څومره فابریکې بلرو موږ په افغانستان
بل حال په افغانستان کې جديد د زوبیا هن یا د سیخ جوړولو
اتفابریکی دی
زمرا چې دوی تولیدات چکم دی هغه تقریبا کوم شپږ سو ټنه او سو ټنه ګوري درسي
او د افغانستان اړتیا تاسو چې یو ضرورت 1500 ټنه ته دا هم د تاسو د ماشينونو برکې څومره فابریکې په افغانستان کې موجوده سي د دغه کال منځلو ماشين یا د تا ورته وسایل جوړي
د سیده سی افغانستان کې لکه تاسو سی د برق پاړه باندې په خوب خو باندې هم موږ د سی ظرفونه نه درلودل کنه دا ابتدایي کارونه دي لکه زموږ د مو دا کار شروع کړی د نور وطنداران به هم ان شاء الله د افغانستان سرمایه گذار به هم نور دغه شروع راځي
د دې کې سرمایه گذاري کوي د ارتیا ډیره کمه برخه اوس جوړي یعنی پوره کوي څه باید اوسی ترڅو رو رو دغه تولیدات زیات سي په هر برخه کې تولیدات رامنسي او افغانستان خپل خو باندې وي
ډېر ښه سوال مو لکه مش په دې باندې یو شو مثال لرو لکه د جوسو د پیپسي یعنی د بیوریج د کوم شرکتونو دغه سطح سي د 100% نه لوړ کړه 50% یې کړه نو په افغانستان کې اوله کوکا کولا راغله دلته سرمایه گذاری وکړه بیا دغه سی اوس پیپسي راغله دغه سی زموږ نور دوستان سي سرمایه گذارم دلته دي سوپر کولا په نوم باندې پامیر کولا دا خلک دلته خپل سرمایه گذاری په دې سېکټر کې یعنی اوس په دې سېکټر کې تقریبا اتیا فابریکې موږ د اوبو او د بیوریج پیپسي او د دې شیانو لرو که دولت دغه سی وکړي سی یو یو سېکټر ته دغه سی نظر ورته کې سی اول یو سېکټر لکه سی بیوریج کو بو پیپسیو دا شانس نن جوسونه په افغانستان کې تولید دي کې د دې علت شته سی مالیه او مسولیت ورته لوړ کو ککې دا سی دوی دغه سېکټر بل هم یو مشخص کې سخه ګول کې د ماشينه کلو شوې کې خوراکه مواد کې سی افغانستان سرمایه گذاران سی که په دوبی کې ریس نن خپل سرمایه لګی که په نور خلجی مملکو کې دي دوی خپل سرمایه دلته راوړي په افغانستان کې نن دا ګټه دولت جوړ کړی دی یو 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 هغه جوړ کړی دی موهیت جوړ کړی سی نن افغانان خپل سرمایه بیرته خپل افغانستان ته راوړي نو مش کولای سی په ټولو سکتورو کې یعنی د وطن ضرورت هم پرکو هم په آینده کې د دې وطن مالیه هم مش کولای سی لوړ سی یعنی نن که 50% دوی په خارجي اموالو باندې نن کوي له سرویخت کوي له شل کوي داخلي تولیداتو د دوی یو لار د کامیابی جوړي سبا ته بیرته دی ورونو طویل اسوي یعنی یو لس کله بعد ورته ویل اسوي چې تاسو تم دام زمينه جوړه کړه تاسو فابریکه فعال اسوي تاسو پیسې وګټلې نن راځي د افغانستان دولت سره تاسو ممکاري وکي او مالیه شم مالیه دلته افغانستان ته ورته
یو بل ستونزه ته براسو څو وخت مخکې ما د کمپني ولا سره خبرې کولې د چپلکو د جوړولو کمپني او فکر کومه د فابریکا په غو دا شکایت کاوه چې دلته بازار وایټول چینایي مالونه نیولې ده یا پاکستانی مالونه هغه مالونه لږه جمعیت دلته په ډیر ارزانه بیا سوداګر تمامي یو ارزانه پلوري و موږ خپل ستولید لرو هغه لغنه قیمت راځي د سې ستونزې ته اشاره وکړه دغه سې مشکلات ولې موجوده یا تاسو هم له نس مشکل سره خپل تولیداتو کې مخ یو کنه
د سې د
ماشينونو سره جوړوي په بازار کې نور ماشينونه زیات دي
دا یو د سوال د سې زبد دي حل د سلار درو باسم سې پخوا د پرزه 15% لس فیصد په ما پرزه کو وس ثابته ماشین سرازی هم لس فیصد ګمرک محصول چنه خلی که په دې رقم مشکلات د افغانستاني سرمایه گذار خارجي موږ نسوی را کنټرول. نن افغانستان په داسې ښه موقعیت کې موجود دی چې اروپایي ممالکو، کینډا او د نور مملکتو د افغانستان په تولیداتو باندې محصول معاف کړی دی. په افغانستان کې 15% یو شی تولید شي، په هغه مملکتو کې دوی کولای شي چې هلته د افغانستان پروډکټ هلته دوی ولیږي، د افغانستان صنعتکار. خو نن دا زمینه موږ باید د دولت په دې کې همکاري وغواړو. کلکه تاسو چې چینای بازار سیو شي نسی ک افغانستان په خپل باندې یو ګور سیو سو کې د خارج نه راوړیدي ضرورت افغانستان ده. موږ د ضرورت سره کم پرکو، د دې لپاره موږ باید پلان جوړ کو، د سیو پالیسی جوړ کو. سی پالیسی کې صنعتي یعنی سی دولت حمایه او کې د صنعت د پالیسی او په زمون کې سرمایه گذار لټی کې سرمایه گذار نم ګټه ګوري. افغانان دي، افغانان جرأت لري، افغانان د مملکت په بادو کې وسټو ګره تیر ډیر سکاله سیزنو جنگو. نن افغانستان ستاسو نن نندارتون د ولید خارجان په خپل دي ته حیران دي چې رښتیا یعنی افغانستان په جوړیدا باندې دای نشانی ده. سی تو ګوره یو سلو پوری اورفیستا د افغانی تولیداتو نو حل داده چې د افغانستان دولت باید داسې پالیسی جوړه کړي چې هغه حمایه سي. لکه د اوسماخه یو بخش تر شو دغه نور بخښونه سي دوی جوړ کړي، نو موږ د چین سره هم مقابله کولای شو. او په زمن کې
دلته مهمه بل خبرم ده، مثلا دلته داخل کې هم تولید مونږه یو شی لرو له بهر هم راځي. د موږ مشکل په دې کې هم ده چې هغه د موږ تولیدي فابریکه خپل تولید پامغه بای پلوری سی مثلا له چین راځي یا د پاکستان راځي، ولې دوی د خپل تولید ولې لک پټیټه بای نه ورکې؟ ځکه په داخل کې
د دې جواب زه خبر کوم
په داخل کې تولید سی
لکه څنګه چې ګوري په مارکیټ کې ایرانی سیخ چې دغه 500 یاره د خرڅېږي، روسي تاشکندای سیخ چې دغه 500 شپږ یاره د خرڅېږي. نن هماغه سیخ چې کوم د روسي ګریډ د روسي کټګری د ایرانی کټګری د هماغه سیخ زه په هرات کې په 500 شپږ یاره ورکوم. دې په خاطر باندې چې ماته دولت وسپنه را کړی ده، برګر را کړی ده، یما مشکل حل کړی ده. څنګه لکه څنګه چې مشکل ما حل کړی چې دورو مشکل مال کې دورو مشکل مال کې هر یو داسې مشکل حل
کړی
مو کوي شو
چې داخلي بیا کم ده
چې مو کوي شو چې داخلي تولید ارزانه او په خرید باندې او خود خشه جوړ کو او د خپل دولت یو خپل
حکومت ته د کیفیت تضمین به څوک کوي؟
مو به خپل کمپنۍ کوي، سوټ کمپنۍ هر څړای هر شړای د خپل کمپنۍ سرټیفیکټ لري. دا خو د یو شاین نه، جز مثال ما یو کارخانه جوړ کړی دی، نن مې وسره یو غولا کارخانه ختم شو. دا خو د څه نه ده،
کارخانه تولیدات معلومیږي، ځینې تولیدات یعنی دا چې عام خلکو ته معلوم شوی دی. وسنه خبره نه اسرائیل نو مخلي چې مثلا دا ډول تولید مثلا چې خوري یا چې کی معلومیږي چې د افغانستان تولید د
خلکو په څیر تولیدات
زیایو د څه جوړ کیږي
او کوډي شي جوړ
دغه څنګه واقعو د کیفیت د
پروتوکول لپاره باید چې سړی جوړی مثال یا سیخ سی یا شیشه سی یا کالین سی یا واشنگ مشین سی نه خو څوک نه غواړي چې سم دی بیکار شي جوړ کیو د خپل ځان بدنام کی په دې خلکو ګرونو روپی لګولې لکونه ډالر لګولې دا خو دې لپاره نه لګولې سره یو
خوش خراب جوړ دی خوراکي مواد په اعتبار تاسو ویلې دا غس دی امخ کسي د سوالو کوسي ولې دا باید تاسو د کارخانه داران باید امتیاز ورکي او عوام ته په وړیا بیا مشکل پچیش کړه. مشکل یو مشکل دا د سیمخ کې علي خیر صاحب ته اشاره وکړه، ځکه خام مواد ما واردوم نو په غو باندې تقریبا 10% ګمرکات محصول ده، او یو نفر کا مال را واردای تیار شوه مال را واردای په غو باندې 10% ده. او بیا سید 10% دی واخی خو په هغه کې د سی کسان شته ان موږ به هغه به نه کوو په دې ګمرکاتو کې د سی کسان موجود ته سی مال به د 5000 مثال ډالرو باندې محصول دیغه تاویلېږي، د 10000 ډالرو محصول تاویلېږي. سیالته په هغه کې رشوت ورخو کول کېږي، پیسې هغه کېږي، نو هغه ته هغه مال ارزانه تمامېږي. او چون کې د ما خام مواد کوم دی هغه هم هغه پسدي راځي اخلي سی کومه لاس پسده په تیار مال باندې اخلي نو په دې باندې. او بل ستونزه دا ده چې موږ ملک سکوم ده خصوصا د سرحدي سکوم گاونډي هوادونه دي هغه ته معلومات کیږي هغه تقریبا ډیر پخوانه یو انویسمنت سرمایه گذاری په خپل ملکونو کې کړی ده او په دې کې ډیر غټ مارکیټ او هر مارکیټینګ بخش دا غواړي سی هغه خپل حریف ته ضربه ورکي. نو کله کله د سیم کیږي سی لیول د افغانستان وی لیکن مال د گاونډي هوادونو ناراضي سیغه کیفیت خراب کی سیغه کومه کارخانه سی په افغانستان کې تولیدات لري یغه بدنامولو لپاره هغه په خو باندې راوګرځي. نو داسې کارونه کی سونم شوی دي
چې د لپاره چې نن خو موږ تاسو ولې نوی یا ترسلو پوري ډولونه تولید په افغانستان کې غرفو ته وړاندې سی ونندارتون کې څنګه کېدای شي د 15 کال وروسته د نوی اقلامه په 150 یا په 200 باندې مونږ بدل کو. هم تولید کوونکی یا صنعتکاران او هم دولت او هم خلک باید څو
کی دما په نظر باندې دما نظر دا ده چې لکه څنګه چې رئیس صاحب جمهور کومې خبرې وکړې کومې وعدې وکړې نو که په دې وعدو په دې خبرو باندې خپل د ټینګ ودرېږي وفا وکړي ان شاء الله دا به موږ دغه ته ورسېږو.
دا د دولت کار ده او دولت پالیسي جوړوي او دوی کولای شي چې د دوی څو غوښتنې آیا که دوی وکولای شي چې دا نن سل د فابریکې زموږ سلاو دغه نورې فابریکې شته چې هغه په دې نندارتون ته نه راغلي که دوی ښه پالیسي جوړه کړي نو موږ کولای شو چې 15,000 فابریکې په آینده کې په افغانستان نندارتون ته په مخ کې کړو او که دوی هم پالیسي دغسې لکه 13 کالو کې نو دا به دغسې پاتې که دوی دا د دولت پورې اړه لري او د دولت پالیسي کولای شي خلکو ته کار جوړ کړي.
دولت خو چې وغواړي یو غټ چینج راوستی شي هغه چینج دا لکه څنګه چې ده ویلي چې ځمکو چې کوم د کارخانو ځمکې دي دې کې لږ خطجرانو ته مشکلات حل کړي کوم چې برک دی دې مشکل حل کړي نور خو انشاءالله کوم مشکل چې د بعضې کارخانو والا یا چې د دوی د محصول مشکل وي په لحاظ زموږ د محصول مشکل شته لس 15% د ایران محصول اخلي 15% د ایراني سبای محصول اخلي حتی 2,000 افغانۍ نه جوړیږي پټن باندې چې د قیمت د $100 $800 $2,000 محصول به اخلي صرف د محصول په بخش کې دې کوشش وکړي چې محصول لږ زیات شي نور ان شاء الله مشکلات حل دي.
مننه له خپلو درې وړو میلمنو څخه چې زموږ سره په بحث کې ګډون وکړ. البته دوی د صنایعو په ملي نندارتون کې هر یو خپله غرفه د تولیداتو درلودله. ښاغلي کاشف علي خیل څخه، شرف الدین کټوازی او ارسلا احمدزي څخه چې زموږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.